کردی، چی خانه و ایران کردی، چشم خوما.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دی د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مایکروفون ستاسو او پروګرام لرو. خو اوس د دې سات خبرونه د چین، روسیې او د بریکس سازمان د نورو غړو هیوادونو مشانو له طالبانو وغوښتل چې پر افغان جنو شزو د زده کړو بندیز پای ته ورسوي. هغوی د خلکو د اساسي حقونو په درناوي ټینګار کړی او په افغانستان کې د مسئلو د سوله ییز او عاجل حل غوښتنه کړې ده. د بریکس د شپاړسمې سرمشریزې د پای په اعلامیه کې د ښځو، نجونو او دغه راز د دغه هیواد د بېلابېلو قومونو د حقونو په شمول د افغانستان د خلکو پر اساسي حقونو ټینګار شوی دی. همداراز په افغانستان کې د بیړنیو او بې وقفې بشري مرستو په وړاندې کولو هم ټینګار شوی دی. د بریکس شپاړسمه غونډه چې د اکتوبر په 22مه د روسیې د تاتارستان جمهوریت په کازان ښار کې پیل شوی و، تر نن د اکتوبر 23مې پورې دوام کوي او په هغې کې د شپږ دېرش هیوادونو او شپږو نړیوالو سازمانونو پلاوي ګډون لري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په کابل کې وروستۍ چاودنه په کلکه وغندله. ښاغلی کرزی نن په اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې دا پیښه یو تروریستي عمل بللی دی. د دې چاودنې په نتیجه کې چې پرون ماسپښین د کابل په مرکزي برخه د سینما پامیر په ګڼه ګوڼه سیمه کې وشوه، دوه کسان وژل شوي او لږ تر لږه یولس نور چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي ټپیان شوي دي. په خواله رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې چاودنه د جامو پلورلو په یو مارکیټ کې د ملکي خلکو په مسکی شویده. په پاکستان کې سشکل د پولیو مثبتې پیښې څلوېښتو ته ورسېده. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې تازه پیښه د خیبر پښتونخوا په کواټ کې ثبت شوې ده. دا په روانه اونۍ کې د پولیو ومه پیښه ده چې په پاکستان کې ثبت کیږي. د سشکل له پایله تر اوسه پورې په پاکستان کې د پولیو څلوېښت پیښې ثبت شوې چې شل په بلوچستان، دولس په سند، شپږ په خیبر پښتونخوا، یوه په پنجاب او یوه په اسلام آباد پورې تړاو لري. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو یا ګوزان ویروس پکې محبه شوی نه دی. په افغانستان کې سشکال تر دې دمه د پولیو دوه ویش پیښې ثبت شوي چې دا په تیرو دوو کلونو کې تر ټولو ډېرې دي. ترکیه د انقرې د فضایي صنعت په شرکت کې د مرګونې برید په غبرګون کې په عراق او سوریه کې د کردستان د کارګرانو ګوند پی کې کې هدفونه بمباري کړل. د ترکیه دفاع وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې اعلان وکاوه چې ځواکونه په عراق او سوریه کې د کردستان د وسلوالې ډلې پی کی کی په هدفونو باندې بریدونه کړي دي. ترکیه وایي چې پی کی کی د انقرې په برید کې لاس درلود چې په نتیجه کې 15 تنه وژل شوي او لږ تر لږه 22 نور ټپیان شوي دي. پی کی کی د ترکیه، امریکا او اروپای اتحادیې د تروریستي ډلو په لیست کې شامل ده. پینتاګون اعلان کړی چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن خپل اسرائیلي ساری ته ویلي دي چې واشنگتن د لبنان د پاوز پر ځواکونو د برید په اړه اندېښنه لري او اسرائیل باید داسې اقدامات وکوي چې د لبناني سرتیرو او په لبنان کې د ملګرو ملتو د سوله ساتو امنیت ډاډمن کړي. د پینتاګون د بیان له مخې ښاغلی آستن د چهارشنبه په ورځ په تلیفوني خبرو کې له یو آګالان سره په خبرو کې ویلي چې واشنگتن د بیت هانون له لارې شمالي غزې ته د بشري مرستو د رسیدو هرکلی کوي او له اسرائیل یې غوښتي چې په دې سیمه کې د سخت بشري وضعیت د ښه کولو لپاره ګامونه واخلي. درې لبناني سرتیري د یکشنبه په ورځ په جنوبي لبنان کې د اسرائیل د یوه پوځي موټر په برید کې ووژل شول. او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې د شلو وره مسابقو په تاریخ کې تر ټولو د ډیرو منډو د جوړولو ریکارډ ټینګ کړ. د افریقا د 2018 د نړیوال جام لپاره د غوراوی په سیالیو کې پرون چهارشنبه د زیمبابوې لوبډله د ګیمبیا له ټیم سره مخامخ شو چې په ترڅ کې د زیمبابوې لوبډلې د شلو اوورونو او څلورو لوبغاړو د سوځېدو په پای کې 344 منډې وکړې چې دا د کرکټ په دې فارمټ کې تر ټولو ډېرې منډې یا ریکارډ دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داداش ملګری ملتنا زما فن نظر کې وایي
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا چې ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه مایکروفون ساسي پروگرام ته مو زفرید سیال عادتای روشنده تخنیکی چارو پسم بلخ تر کلیکو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتومبای واوي د راتلونکي ژمي لپاره د افغانانو د اړتیا وړ یو اندازه مرستې ترلاسه کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتومبای و دغه خبرې پرون سه شنبه د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې، خو د ترلاسه کړو مرستو اندازه یې نه ده ښودلې. درک د خبرپاڼې له مخې میرمن اوتومبای وویلي افغانستان ته د مرستو د جذب په هدف یې تازه له یو شمېر هېوادونو او بنسټونو سره کتلې او د یوې اندازې ژمنو مرستو ډاټې ترلاسه کړی دی. بل پلو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي نږدې 12 میلیونه افغانان په شدید توګه د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي او په هر څلورو افغانانو کې یوې نه پوهېږي چې د راتلونکي څکاک خواړه له کومه کړي. د افغانانو د همدې اړتیا لا زیاتوالي سره سره بیا د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو بنسټونو ویلي چې د اړتیا وړ بودیجې د نشټوالي له کبله نشي کولای د ټولو اړمنو افغانانو لاسنیوی وکړي. بیکاری د نړیوالو بنسټونو د مرستو کمیدل او وچکالۍ په ګډون بیلابیلو طبي آفتونو د افغانانو د بشري اړتیاو د زیاتېدو اصلي لاملونه بلل کېږي. نن په خبرونه کې په دې خبرې کې چې د ژمي په درشل کې د یونما د مرستو ترڅنګ خلکو څومره مته کې نیولې ده. که تاسو د ژمي لپاره څه مده کې نیولې وي یا دغه مرستې چې د ملګرو ملتونو په ګډون ځینې سازمانونه یادونه کوي چې ترلاسه کړي دي یو افغانانو ته به یې ویشي، تاسو څومره مرستې ترلاسه کړې دي او له دې وړاندې چې کوم مرستې په بیلابیلو ولایتونو کې ویشل شوې څومره شفاف وي او هغه کسان چې مستحق ورته رسیدلي او کنه. نن به په پروګرام کې پرې خبرې وکړو، ساسي نظرونه به هم راواخلو. خبرونه کې عمل به هم سره شته د اقتصادي چارو شنونکو او د پانتون استاد تاج محمد تلاش. تلاش صاحب تاسو ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي. تلاش صاحب که تاسو راته وایئ د افغانستان اوسني شرایط ته په کتو باندې دا یو میاش پاتې چې ژمی به پیلېږي، منی کې یو څه ناڅه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې یخنی وي، وروستۍ بارانونو او همدارنګه سیلابونو هم هوا یو څه یخه کړې ده، تاسې څه فکر کوئ څومره خلکو ژمي ته مادګې نیولې ده؟ اوایه توان لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په سپېڅلي نامه سلام تاسو تخنیکی همکارانو ته او د ټولو افغانانو د وخت په خیر وي. فکر کوم چې راتلونکي ژمی به د افغانانو لپاره نسبتا سخت ژمی وي، په دې خاطر چې ډیرو افغانانو متاسفانه د ژمي لپاره آمادګي نه ده نیولې، لرګي نه دي اخیستي، زغال نه دي اخیستي، تیل نه دي اخیستي، ګاز نه دي اخیستي، او نسبتا د اقتصادي کړکیچ چې په لرو پرتو سیمو کې په تشویش کې دي. هیله مند یم چې نظام نړیوال سازمانونه، سیمه ایز سازمانونه، ملي تجارت د دوی د ژمي د ژوند د معیشت غم ورسره راټول کړي او کنه ستونزې به متاسفانه ډېرې وي.
دا چې ځینې سازمانونه په افغانستان کې اوس مال مرستې کمی کړې دي، خو بیا هم یو نامه ویلي چې دوی اوس مرستې راټولې کړي که څه هم اندازه نه ده ښودل شوې، خو فکر کوي په دې ژمي کې به نړیواله ټولنه یو نامه له افغانانو سره مرسته وکړي لکه څنګه چې اړتیا ده؟
فکر کوم چې یو نامه دا مسؤلیت لري چې د افغانانو لاس ونیسي، په دې خاطر چې اقتصادي موضوعات که څومره دوی سیاسي کوي صحابه بیا د افغانانو لپاره یو خطرناک او بد اقتصادي تاریخ وي. که څومره اقتصادي کوي هغومره به ښه نرم او ښه تاریخ وي د افغانانو د یونما لپاره. په یاد ولرئ دا هره کړنه د یونما او د نړیوال سازمان په تاریخ کې ثبتېږي. که څومره خپل اهداف ته عملی ژمنې ترسره کړي او عملی ګامونه واخلي په دې سازمان باندې اعتماد زیاتیږي، او که څومره د خپل اهداف ته او کنوانسینونو ته فاصله ونیسي بیا نو خپل اعتبار له لاسه ورکوي. او د لاسه ورکولو سره
یوازې یو نامانه بلکې کم نړیوال سازمانونه چې په افغانستان کې مرستې کولې، په ځانګړې توګه بشري مرستې کولې او بیلابیل پروژې درلودلې، وخت نا وخت د دې پروژو د بندیدو یو علت به د سازمانونو ویلی چې د طالبانو مداخله ده په دې پروژو کې. دا اوس تازه و چا ویلي چې درې اتیا پروژې چې هغه بشر دوستانه مرستې کولې په دې خاطرې بندې کړي دي په موقت ډول باندې چې طالبانو پکې دخالت کوو. فکر کوي چې دا یوازې د نړیوالې ټولنې لخوا د مرستو هغه اقتصادي اړخ نیول ضرور دي که نه کوم واکمن چې په افغانستان کې دي دوی ته لازمه ده چې د دغې مرستو نه یو څه اړخ ته شي تر څو هغه کوم کسان چې مستحق دي هغوی ته ورسیږي؟
دوه کلمې لرو، لازمه او ملزوم. بدون له لازمه او ملزومه پروژه هدف ته نه رسیږي په اقتصادي اصولو کې. لازم د نړیوالې ټولنې لخوا ده، ملزوم د امارت لخوا ده چې تعاملاتو ته، سیاسي تعاملاتو ته او اقتصادي تعاملاتو ته هرو مرو ورننوزي. د نوي د کور دننه به هم ستونزې پراخې رامنځته شي، په سیمه ییز سطحه به هم رامنځته شي، په نړیوال سطحه به هم فشارونه فوق العاده زیات شي. دا بیا موږ اقتصادي انزوا ته بیایي او د نظام په خیر نه ده. نړیوالې ټولنې ته چې لازمه موږ کړو دوی دی اقتصادي تعاملات د سیاسي لعینه کې څه نه ګوري، او کچیرته اقتصادي تعاملات د سیاسي لزاویو څخه ولیدل شي بیا جنابه ستونزې او مشکلات زیاتیږي کمیږي نه.
اوس په دې برخه کې تلاش ته په بخنه سره، اوس په دې برخه کې چې یو نما وایي طالبان دې پکې مداخله نه کوي، طالبان بیرته په ځواب کې رسنیو سره خبرې نه کوي، څه ضرور دي چې باید وشي تر څو هغه کوم کسان چې د افغانستان دننه واقعا مستحق دي هغوی ته د مرستې ورسیږي؟
دا د ټکر نقطه باید پیدا شي چې په څه کې ده. آیا اما دغه ژمنی او دغه امتیازات د ځان لپاره غوره کوي؟ یونما باید په ډاګه کړي. آیا خپلو ډلو ته ورکوي؟ یونما باید په ډاګه کړي او مستند یې کا. آیا دا برنامه مطلقا د امارت نظام ته ورځي؟ یونما باید په ډاګه کا. در حال کې چې موږ په داخل د افغانستان او په کابل کې یو، اکثریت د یونیسیار، یونیسف چلډرن او داس نور سلبی سرخ سرام یاشت دی پروګرامونو ته ورغلای لیدلې می دي، او اکثریت مستحق خلکو ته ورویشل کیږي. دلته یو تفاهم ز فکر کوم چې رامنځته شوی دا نړیواله ټولنه یا ووچا او یا مثلا دبليو ایف پی غواړي چې مستقیما مداخله ولري، یعنی سرویم خپل وکا، افرادم خپل تعین کړي، معاشونم خپل ورکا، برسیم خپل وکا، شفافیتم خپل وکا، توزیعاتم خپل ولري. دوی د فکری او د سیاسي او د مدیریتي د نظام سره په ټکر کې راځي. دوی ورته وایي چې کته هر ترنګ سم اقتصادي برنامه د افغانستان د لپاره لري، راځه ما سره هم غږیسا، د مال چاینل هم خپلارسته او ګوري په خواني تجربه هم دغه څه شو دلې ده. کله چې ناتو یا نړیوالو سازمانونو مستقیما د خلکو سره مرسته کوله پیغه کې ډیر پراخ فساد وو. په یو میلیون ډالر به کله چې مستحقو ته رسیدل لس زره ډالر به ورسیدل، تقریبا نه لکه نوي زره ډالر به په لار حیفو مایل سول. دا هغه تکرار اقتصادي تجربه ده چې بیا امارت نه غواړي تکرار.
خبرې قطع کوم، امدا چې تاسو اوس یادونه وکړه چې ضرور ده پدې کې کوم حکومت چې واکمن دی په افغانستان کې په ډول نه ډول دخالت ولري یا غوی سره همغږي وشي کله چې نړیوال سازمانونه په افغانستان کې دننه دغه مرستې توزیع کوي، او د شفافیت یادونه مو وکړه. خو کله شروع خبرونه کې موریدون کې زنګ ویل دوی به مپختو شه دوی د مرستو ته څومره لاسرسي درلودل، واقعا دوی ته ویشل شوی دي کنه؟ خو له دې وړاندې په زلونو خلګ زنګ وهلې ویل دي چې کتم د نړیوالو سازمانونو هغه نماینده استازي چې دوی سره وی یو طالب چارواکي مور سره وی سیمه کې هغه نوملیکنه چې کی ثبت نام کوي د مستحق کسانو، په دې کې وې درغلي کې یو د مرستې مستحق کسانو ته نه رسیږي.
په دې برخه کې ځینو کسانو شکایت کړی چې طالب چارواکي د ځان لپاره اخلي، او دغه خبره د ملګرو ملتونو پر د اوچا پر راپور کې راغلې ده چې دغه کومکونه طالبان ځانونه ته اخلي، یا د ښځو پر کار باندې محدودیت، یا داسې د اسنادو په امضا کې تاخیر ده، یا غیر قانوني مالیات، یا په دغه پروسه کې د طالبان لخوا د کارمندانو ګمارل. څه فکر کوي دغه کم څه دا چې بیا نړیوال سازمانونه کوي په ځای ده او دغه مرستې بیا مساحو کسانو ته رسیږي؟
ګوري، کله مو چې د بحث په لومړي سر کې لازم ملزوم سره وویل، دا هغه دوه کړۍ دي، زنجیر دي چې پایل لري او پایل لري. که چیرته دا دواړه سره بې اعتماد وي، بیا هغه برنامه ناکامه ده او ناکامي خواته ځو. ناکامي هم د موږ لپاره په اوسني شرایطو کې هم ګناه ده، هم د مدیریت د ضعف د بیانولو نقطه ده. دواړه را مشترک ګرځي او تر څنګ یې مسؤلیت هم ده. ګورئ، هغه مداخلې چې په پروژه کې د نړیوالې ټولنې لخوا مستقیمه وي او د امارت د انزوا او نه ګډون سبب کیږي، دلته بیا دی ولس او دی نظام خپلواکي مدیریت د سوال لاندې راځي. او تیرو تجربو مشودلې ده چې داغه برنامه بیا ناکامي خواته ځي او فساد کې ډیریږي، او مدیریتي یا منیجمنتي استقلالیت د سوال لاندې راوړي.
خو اوس همدغه تور خو یو نامه پورې کوي، بخین سره دغه پوښتنه دلته کوم، اوس خو همدغه تور یو نامه پورې کوي چې دوی په دغه ډول باندې مداخله کوي چې فساد ته لار برابرېږي.
اوس دې ترازو د شفافیت بخش دی چې دا یو تخنیکي بحث ده. یو نامه دی د مطبوعاتو، د علماو، د وکیل، د ګزارانو، د مخاورو ګډون دي، د کومکو ته راجل کړي، داسې مختلف کمیسون دي تشکیل کړي. دوی غلی ولري، یوه زله عمارت، بله زله یونما، بله زله هغه خلق یا هغه مخاور خلق چې عام المنفع توسعاته او یا د معیشت د ژوند ته ژمن خلق وي، که وکیل وي، که ملا وي، که امام وي، که عالم وي، که استاد وي، که زبم کته وي. دا دریمه زله دا تشکیل کړي. د دریو زلو په اساس باندې د کومکونه رئیسی تقسیم دي سي. زه باورمند یم چې د امارت او د یونما ترمنځ ټکر نه رامنځته کیږي، او دې کې عام خلک ډېر زیات رول لوبولای سي. نو هله مونږ یم چې چیرته یونما زور واکی کوي او امارت هم زور واکی کوي، دلته بیا ملت شدید ضربه ویني. دا چې ضربه و نه ویني، دریمګړی دی وردا برنامه ته را داخل کړي چې هغه عام خلک په عامو خلکو کې ګوره کټګورایز سي. باید کټګورایز کې باید څوک راشي، رسنۍ باید شامل شي، عالمان د دین باید شامل شي، مخاور باید کې شامل شي، وکیلان باید کې شامل شي. دا هغه کسان دي چې د دې برنامې د شفافیت تضمین باید وکړي. که چیرته دواړو طرفو باندې کوم مشکل راځي، کېدای د دریمګړې په اسانه توګه کوړی شي، دا مدیریت کې او هغه ټکر په تفاهم باندې بدل ک. کله چې په تفاهم بدل شو، دا موازی پروسه ده، ډیر وخت جریان پیدا کوي، داسې به مختص دي. دا ماده متاسفانه تنه نړیواله ټولنه نه ملامت، نظام هم ملامت دی، او نړیواله ټولنه هم باید ومني. ولی بشری کومکونه د سیاسي کومکونه مجازات دي. ولی په یو لاره پرته سیمه کې یو غریب کورنۍ ده، سرپرست نه لري، څوک نه لري، د زمي لرګي نه لري، کار نه لري، نه لري، هغه غواړي چې بچ سي او معاشد ژوند برابر شي. دلته هم د امارت مسؤلیت ته، هم د نړیوال ټولنې مسؤلیت ته، چې هغه نه مرګ سره تدریجي مرګ سره به مخامخ نه وي، بلکې راوي باسي او حمایت یې کړي. اهداف هم د یونما، یونیسف، دبليو اس پی، سلابي سرخ، یونیسف سیف چلډرن ټول دغه دي.
مننه تاسو ته بیرته راګرځم تلاش صاحب تاسو سره اوسې دوریدونکو په تمه دي. اتل صاحب را سره د اتل صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. مهرباني له تاسو یو ورو د ژمي لپاره ساسي په سیمه کې خلګو ته مدګی نیولې ته تیارای شته نشته او دغه مرستې چې ملګری ملتونه یا په ټولګي نړیواله ټولنې یادونه کوي ساسي په سیمه کې ویش څنګه مستحقو کسانو ته رسیږي؟
الله دې زړه ته پرې دی خور کې سلام یې الماسه تا ما ډیر شایسته خبرې وکړې پرې دی خور کې واقعا لکه تا چې اشاره ورته وکړه دلته د ازمر پسې مېم اړمن کسان بې وزلي کورنۍ بې خبي اندازې زیات دي مرد هلمند ولایت په ګرمسیل ولسوالۍ جنوبي ولسوالۍ کې خورجان چې د ولایت څخه ډیر لري پرته ولسوالۍ کوردل چې مؤسسات راځي دلته د غوایه د دبليو پی په نامه باندې کوم مؤسسات چې د بې وزلي کورنۍ سره مرسته کوي دا ډیر کلونه کې چې لته دا به وځو کورنۍ سره مرسته کې چې دا غیبه مؤسسه خورجانی او نور مؤسسه ستا غبه د کلینیکانو دواي مثال د خبرې د کلینیکان تراوړي ګولې دواوي شربت یاغه مؤسسه به د کلینیکان ته خورجانی دواوي راوړي دا غ د دبليو پی مؤسسه چې د پرې دی خور کې لکه تاسو چې شایدان یا اکثره اوریدونکو پرسنیو کې شکایت کوي چې دا مؤسسه مستحق خلکو ته نه رسیږي پر کې پتی رکلونه کې خبره ده چې دا دوا کال کېږي چې دا غستوند زمر پسیمه کې الحمدلله کومه سوي ده په دی واجه کومه سوي ده په خو د دبليو پی کسان را خورجاني مستحق سړی او مالدار سړی بنو ورتمال مې دی وسه ګرد کار کمپیوټري سیستم کړی دي چې دا سړی ګوته ولګي یوې کورنۍ په پرې دی خور کې مخکې کلو کې په یو کور کې بدرو انسانانو مثال د خبري سبتنام کړی او ځان بنويشتا کړی وو وای چلته کله دبليو پی والا کارټونه ور کې چار سړی غوتول کې خورجانی هغه کورنۍ ګټ راپورته کې نو هغه دوه کسان مثال کې درنه پر نوښت کړی د کورنۍ د دوه کسان لغوه کې ایونه پر ته کاټوار کې پرې دی خور کې چې ډېر مثال د خبري د پروسه شفافه سوي د په خوا کلو
او دغه شکایتونه چې کېدل چې یو کس په لکه یو کس په وکیل گزارو یا دغه کلی مشر به بیا خپل خپلوان یوازې ورکول د نور کسان به نه پاتې و دغه ستونزې څومره حل شوي ده
خورجانی د ستونزې ولا سم پهل په یلمن ولایت کې ستاسو دا اوس تاسو تقریبا د سیوامیا کورنۍ په نشکړې ما ته د کسانو پر دې خورکی ویل چې حالت هغه کلی کې دا په لور راته ویل ولاته صاحب خو مې د کسانو کې په کلی کې یو لا خور غریب نشتا کړی دا ملک خپل په خوښه ولاړ شوی دی یا دا کازی نشتا کړی یا د مامازی نشتا کړی ګرد د خپل ورونو قربان نشتا کړی دی پر دې خورکی زه خپل نه پر حکومت باندې مسولیت غوړم نه پر مؤسسات والا مسولیت غوړم خبره ګرد په ملکانو کې دا غمه تاله کړی دی چې د ملک د کړه ورکه د کړه پر دې خورکی دلته یلمن ولایت چې دا کم انجنیران راځي سروي کوي دا ولا کدل ته یلمن کې یا تل پیژنې یا بل پیژنې خورجان دا د کندهار ولایت او د کابل څخه راځي هغه خوران دلته وای په مسجد کې ناسي وي وکیل صاحب هغه ورته یا د مسجد امام توای ودا خو د خدای پاک کور دی تیس مرته د کسان را و شو چې مستحق مثال د ماشام د ډوډۍ ون لري د خوراک ډوډۍ ون لري مشته بډای خلک مالدار خلک مرا شو چې هغه مش خپل لیسونه کې نه راولو دلته بیا خورجانی ملکان د کسان مثال د خبري وخت د مخه لا دوی ټاکلی چې یا د کازو یا وروري یا مثال وراري او د مسجد امامم پر دې خورګي امامان تمش درناوي لري الحمدلله زموږ د افغانستان اسلامي ټولنه د امامم په دغه دغه کې خورجانی او صدر مسولیت لاندې کیږي ځکه امام د ملک صاحب خاني چې بدوي کده ملک خو بعد کم سبا د ملک زما څخه د امامت تخ خورجانی نو زه وایم د افغان په صفات پر دې خورکی زه خپل ځان حال در توامه د شدرې کال د مخه د ازمر فمندیکه کې سروې رااله یو ملک خپل دوا ځانې ځامن نشتا کړی و ځانې نشتا کړی و په خدا قسم در تخم پر دې خورکی زوار الله مغاوزه والا ته مرتول طالبانو د بارے مرتول چې مامور صاحب دا خبره ده چې دا سړی خو مستحق نه دی هم ټکر لري هم زکل لري شه دغه استي خدا ور کړی ده دغه ځامن دوا ځانې نشتا کړی دي ځانې نشتا کړی دي بارے ولته پر دې سړی ته شواهد لري مال شواهد د زړه شو مراته په کلی کې پښتنه وکړه پر دې خورکی د غوړیدون کیسه ما د غوړی په دایلمن کې د سکور دیني چې د سرسنی ناوري رالي د ملک چې کارټونه واختل خورجانی د کسانو ته ورکړي چې د ماشام ډوډۍ ولا کړل لول یعنی هغه ملک د درې کال کې چې پر دې خورکی ما ته سنت سلام مرا کرا ورا چې دروسه پوری راز خو آباد دي زم کزوانان دغه سچمو کې مثال د خلک د سچمو کې پاسونو کې د شکایت وکم ان شاء الله رسیدګي ورته کې پر دې خورکی درو حد واندزې
مننه کور ودان تل صاحب چې راغلی په پروګرام کې در سره خبرې وکړي بل اوریدونکو ته ورزو تاسو مر ته خپل نوم واخلئ لکم زای ماری کني ولې
بله پر دې خور تا او تخنیکی همکارو لمت سلامونه وایم
علیکم سلام نوم څه دی لکم زای ماری کني ولې
زابل ولایت شمول زو سرادی ول سوالی سو د ستار خبره کوم
عبدل ستار ستړی مشي پروګرام ته په خیر راغلی تاسو ول سوالی مخکیم پروګرامونو کې ادا کړی د چولری پرته ول سوالی ده د د کلی د سیمې د اوسیدونکو په اړه د راته وای چې ژمی ته څه تیاری شته نشته، دغه مرستې چې نړیوالې یادونه کوي ستا سیمې ته درځي که نه؟
کورجانې زموږ خو یو غرنۍ علاقه ده، یو سړه ولسوالي ده چې ډېره سړه ولسوالي ده. دا زموږ خلک پخوا چې به دا کم واورې بارانونه به کېدو د لسو میاشتو وړو پلمې ټوچی دا شیان به ټول پرې وځایست، په دا اوس کلو کې خو نو دا وچکلۍ شوې و شته وس نه ورسېږي. نو دلته کوم دا مرستې چې راځي دا مرستې لکه اتل صاحب چې وویل چې کسب چې ته ملکه سوه نو ورکه سوه. دلته دا کوم نمایندګان چې ټاکل شوي دي دغه د خپل کلي خپل غریبان د کزایوي نور و غریبانو ته که تر دې زیات سو هغه کې چا ته لاس ور واړوئ دی پر وایسته باندې د دوستۍ د خیښۍ پر وایسته باندې خوښۍ ده. نه دا مرستې د مړو خلکو دي، دا مرستې مسکینانو ته نه رسېږي، په سلو کې پنځو ته رسېږي، پنځه نوي چې دی هغه د مړو دي، پنځه فیصده چې دی هغه د مسکینانو دي، د غریبانو دي. نو دلته چې دا دلته موږ د موجوده حکومت سره د اسلام د افغانستان د اسلامي امارت د استخباراتو څخه دا شکایت لرو چې استخباراتو تاسو ولې معلومات نه کوئ؟ دلته خو تاسو عکس نه کې لرئ، طالبان کار نه پلري وای و مسکینانه کې ورکي، تاسو ولې معلومات نه ورکوئ چې دا مرستې به کوم کلي ته ورسېدې و چا ته ورسېدې؟ یو څه معلومات خو یې ځان تحصیل کړي. دلته مرستې راځي، مرستې راځي، هغه د مرستې چې هغه د مړو خلکو وي.
اتل صاحب مخکې یادونه وکړه چې دوی خپله لاړه شکایت وکړه طالبانو ته، ویل چې دغه کوم ملک چې دا مستحق نه ده او ځان ته درې کسان د خپلې کورنۍ لیکلی دي. بیا چې دوی ورباندې چارواکي خبر کړه و هغوی اقدام وکړه او مرستې مستحقو کسانو ته ورسېدې. ستاسې په سیمه کې تاسې ولې طالب چارواکو ته نه ورځئ ورته نه وایئ چې دغه مرستې مستحقو کسانو ته نه رسېږي، یا که ورځئ هغوی اقدام نه کوي؟
ورجانې دلته په دې نمایندګانو کې په دې ملکانو کې دی خلک شته چې هغه له ولسوالو له امنیې له قمندانه سره ډېرې ښې ښې وایستې لري، هلته خپل نفر کې لري، د هغو په هکله باندې بیا کوم ولسوالو دغه چې دی قمندان چې دی هغه ته نه ورته وایي، وایي دا مشر دا خبره بیا اساسه ده. او موږ وینو دلته موږ وینو چې طالبان خود طالبان یوه مداخله هم نه کوي، وایي مسکینانو ته ورکوي، بلکې چې هغه قدرتمن خلک دي هغه باندې د غریب وس نه رسېږي. نو زه تر ټولو دا ښه خبر بولم چې دا مرستې کېږي هغه پر دی کارو باندې مصرف کړي چې یو کلي ته بند جوړ کړي، یا د یو کلي کاریز ور وکاږي، یا بېلې ور جوړ کړي. دا مرستې بې ځایه مرستې دي، دا و مسکینانو ته نه رسېږي، دا د سرمایهدارو خلکو دي. د جمهوریت ته د نن تاریخ پرې د ازمر منځکی ته چې مرستې راغلي دي، دا ډېر خلکو نه دلدلي پکېر او بیا وس په دې حکومت کې چې دا مرستې راځي، دا په سلو کې تنظیم مسکینانو ته رسېږي، تنظیم یې د سرمایهدارو دي. زه قسم درته کوم ته د لوړې اخ نه پراله لري چې موږ په منځکی کې ودی سړی ته مرسته ورکړې ده، کارډ ورکړې دي، شنه کارډونه د دبليو پی والا دي، که د چیف والا دي، دا ورکړې دي چې هم ټکټر لري، هم موټر لري، هم دکان لري، هم رمه لري، ولا دې لا ورخړې ده. نو ته خپل قضاوت وکړه، ستا مل مدي قضاوت وکړي، ته دا وس مسکینانو ته رسېږي کوم سرمایدار، ته دا ما په تاسو په لوړه باندې وویل.
مننه مننه کور ودان چې اړیکې د نیولې واز به حتما دا موضوع لا ملمنه و پختمه چې څومره دا مخل ګرول د دغه مرستو په منصفانه ویش کې دی. تلاش صاحب تاسو یتمن د دوه اوریدونکو خبرې واورېدلې، ستونزه دو یادونه وکړه چې زیاتره په عام ولس کې د هغه کسان چې په سیمه کې دي په ځانګړې توګه د کلي ملکان فکر کوي د دې لپاره حل لار شته ده؟
بلې سیال صاحب، ګورئ یوه پروژه شپږ اساسي بعد لري. هیله مند یم چې هغو سیمو کې د خوراکي موادو توزیع یا نقدینه پیسې او یا نورې مرستې کیږي، دا هیوادوال دا برنامه ښه په دقت سره واوري او بیا تصمیم ونیسي. تصمیم نیول د بری لومړی شرط ده. ګورئ که دوی چیرته داسې ناروا ملکان ویني، که دوی چیرته داسې ناروا قومندانان ویني، که دوی چیرته داسې ناروا ولسوالان ویني، که چیرې دوی داسې ناروا چارواکي ویني، د منیجمنت او د مدیریت د اصولو په اساس باندې د هر سلطان په سر سلطان ده. د هر مدیر په سر عامر ده، د هر عامر په سر رئیس ده، د هر رئیس په سر عمومي رئیس ده، د هر عمومي رئیس په سر وزیر ده، د هر وزیر په سر دا سلسله داسې د هرمې مدیریتي په اساس روانه ده تر شیخ صاحب پورې رسیږي. که یو چارواکی غږ وانه اورېدی، دوم چارواکی غږ اوري، که دوم چارواکی غږ وانه اورېدی، دریم چارواکی اوري، که دریم وانه اورېدی، زه تا ته تضمین در کوم چې څلورمې اوري. تر څلورم چارواکي باید دوی هوټ اعظم اراده باید ولري چې ځان ور ورسوي. دومه خبر، دا ټلیفونونه خو موږ د تاسو سره ټول ستدا وا ټلیفونونه دا چینایي یا دا کامرادار او داسې نور لیش ثبت ترې وکړه، ور دي وړي چارواکي ته دی واچوي چې د اسلامي نظام ادا لرو، د اسلامي نظام په منځ کې په دې ولسوالۍ کې دا ملک دا نارواوي کوي. ان شاء الله دا به وکیږي، تعقیب کیږي. به که دا نسی کولی، انستاګرام ستا، ویب سایټونه ستا، فیسبوک ستا، برنامې ستا، هغو ته دې ورکه. تاسو وګورئ موږ د افغانستان په هر ولایت کې دوه درې څلور راډیوګانې دي، دغه د مستند راواخلي، د زابل ولایت د مقام راډیو ته دې ورکړي چې دا ملک په دې ولسوالۍ کې په دې کلي کې پلانکای نمیږي دا رقم کار کوي. هم به ملک د پاره استخبارات رئیسی، هم به د محکمې ملګری ورته رئیسی او پوښتنه به ترې وکړه چې داسې یوه مستنده ادعا وسوله او دا د تصویرونه دي یا دا د ویډیو ده، ته په دې اړه څه لرې؟ ته خو فاسد یې، او فاسد سړی باید د عدالت منګولو ته ور وسپارو. او که چیرته دا د موږ هم وایي هیوادوال شکایتونه کوي او ځان په مستنده باندې نه خبروي او تر چارواکو پورې خپل غږ نه رسوي، او یا ډاریږي یا اراده نه لري یا د اصول نه ورته معلوم، نو دا بهترینې خبرې دي د شفافیت لپاره چې تر مشرانو پورې، تر مسؤلینو پورې ځانونه ورورسوي. که یو مسؤول ورسره شریک وي بل نه ده، که بل ورسره شریک وي دریم نه ده. دا خو سلسله د مراتبو ده، او دا سلسله د مراتبو باید هر غریب په هر منطقه کې د خپل حق د غوښتلو لپاره ناره پورته کړي، او ناره پورته کول په دوی باندې فرض ده، ولې د کور نفقه په دوی باندې فرض ده. که اصولي منیجمنت او اقتصاد او برنامو ترایسو، هغه به په لرې سیمو کې، پرتو سیمو کې یا به بې سواد وي، یا به ویب سایټ او انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، یا به د چارواکو ټلیفونونه او نور نور موضوعات نه وي ورسره. لاند یو ټلیفون خو په ټول کلي کې پیدا کیږي چې د دې ناروا ریکارډونه او دا ناروا کړنې چې د یو مشر چارواکي ته ور ورسوي. په د ټول کلي کې تاسو فکر نه کوئ چې یو ټلیفون به وي چینایي؟
تلاش صاحب، ستونزې یو دام وي، تاسې د ریکارډ خبره وکړه یا د مستند کېدو خبره وکړه. یو خدا وي چې مخکې زموږ اوریدونکو چې زابل ناړي کې نیولې وه، که چیرته یو څوک وایي چې دغه کس مفسد ده، د مستحقو کسانو ته مرستې نه ویشي، ورځي ولسوال ته وایي یا والي ته وایي، خو که هغه هم ورسره وي، تاسې یادونه وکړه چې سلسلې مراتب شته. یعنې دا په دې معنا که چیرته دغه کس د مرستو غم په هغه ولایت کې ونه خوړل شو، غږ یې هلته وانه اورېدل شو، هغه کولی شي کابل ته پسې ورسیږي. خو دغه مرستې چې کوم کس د خپل حق لپاره غواړي ولسوالۍ ته لاړ شي، ولسوالۍ نه ولایت ته، ولایت نه دغه سلسلې مراتب تهیي کې، دغه مرستې بیا دومره وخت او دغه غواړي چې سړی ورباندې تیر کړي تر څو تر دومره لوړ ځای پورې غږ ورسوي، دا یوه. او بل دا په رسنیو کې لکه ډېر مستند شیان بیا له تا غواړي، که چیرې یو څوک راځي وایي چې دغه کس ماته مرسته نه راکوي، دا خو داسې نه ده چې بیا رسنۍ به بیا بغیر له دې چې مستندات ورنه غواړي راپور خپور کړي. خو ځینې کسان داسې هم شته چې حتی هغه ابتدایي وسایلو ته لاسرسی نه لري، که لاسرسی نه لري په هغه وخت کې چې باید دا یو څه مستند کې هغه وخت کې ورسره نه وي، بیا څه وکړي؟
خیر یو صحیح د لومړۍ پوښتنې لپاره دی، زه باید ووایم چې که چیرته یو کورنۍ د عدالت چیغه پورته کوي، د هغه سره اویا زره ملایکې مل وي. دویم، هغه سړی باید کلکه اراده ولري. دریم، هغه سړی باید ډارل نه وي په اسلامي نظام کې. څلورم، هغه سړی چې د کورنۍ مسؤول ده، د آینده د پاره چې مختلف کومکونه راځي، خپل چیغه باید د عدالت پورته کړي چې دا سړی، دا چارواکی اصلاح سي، منفق سي، تبدیل سي، تغییر سی مجازات مختلف اداری تحدیدون و تعدیبون موش پا موسم ده پروژه و مدیریت داری که نرو دوم خبر کچیر تا دوم را سهولت تاسو یایی چه که ده سری سر نوی گروه مدیریت یایی چه پلان گزاری باوی پلان گزاری ده تا باید حقیقی وی و پا حقیقتونو بانده ولاله وی لمرای زه فاسد سرای پا داگه کوم ده ما سر باید تلیفون وی نی لرم د تر دې نه اخلم حالتم نسته ماما نه اخلم حالتم نسته د خاله نه اخلم حالتم نسته آیا د ما په ټوله کورنۍ کې به یو ټلیفون پیدا نشي دی وی دوه ورځې لپاره حتما پیدا کیږي بیا په اراده پورې خبره نغاړو کله مې چې دا وسیله پیدا کړله بیا د دې په وسیله باندې هم ویډیو ریکارډ کوای سم هم ویډیو ریکارډ کوای سم هم عکس اخستای سم دغه وخت په تیرېدو سره دغه ټولې نارواوې وړی وای سم و چارواکي ته یې په میز او په توشک ورته ږدم چې وروره ته د دې جي مسؤول یې د اسلامي عدالت غوښتونکی او نظام هم غوښتونکی ده بلې دغه خبرې او دا کیسې دلته روانې دي څرنګه یې اوس مدیریت کوي زه باورمند یم لکه مخکې چې یو تعداد ورونو ټلیفون کړی و د زابل او د هلمند نه او ویلی چې طالب چارواکو او طالبانو به پخپل را سره ولاړ وو او هغه خلک مجازات کړي دي د مجازات پایلې ډیرې شي دي ورو ورو به دا منطقه داسې د فساد شغر را ټول سي او بل اخره عدالت به یو ورځ نه یو ورځ مشتاسي عقیده لرو چې خپل ګټه بورد او بریا لري نو عدالت هیڅ وخت نشي ورکېدلای هیڅ وخت نشي ورکېدلای سل کاله با تاسو تاریخ وګورئ دا چې حقیقتونه ویلي دي اوس خلکو اعتراف کړی ده او د هغو خلکو ښه نومونه لا په تاریخ کې ژوندي پاتې سوي او په مخ باندې روان دي ولې د حقیقت چیغه او ناره یې پورته کړې وه نو دا بیا زوال نه لري بلکې بریا لري اما اراده او هوډ یې باید ډېر قاطع جدي او اساسي چې د عدالت په وړاندې پکلکه باندې ودرېږي موږ هم د ایدولیو زه هم په دغه ځای کې اوسم په دغه کابل کې هم کله چې د عدالتي موضوع چیرته ووینم تاسو باور وکړئ بدون لده چې وډار سم بدون لده مې چې څوک تهدید کړي حتی سلسله مراتب تای کومه تر ډیرو غټو چارواکو ځان ورسوم او ورته ویم چې دا موضوع په دا رقم ده که په دا رقم مخته ولاړ شي دا به د موږ د تاسې د خلکو د وسایني او د عدالت لپاره به غټ مدیریت سوی او هر چا خپل مسؤلیت ادا کړی وي
مننه کور ودان چې دا ورېدونکي بیا سره وصل شوی چې مخکې له دې قطع شي او به خلونه مرته وخل لکم زموږ کې نیولې
السلام علیکم جوړ په خیر پر دې سیال ته سلام وایم او تخنیکار صاحب ته او مېلمه صاحب ته
مننه کور ودان نوم دې ته وخل فکر کوم مسامه له هلمند نه
وای ډیر مننه او سلام د هلمند کجی کې نو زه به دا ته وایم چې د خیرت سره د اقرب میاشت را داخل سو بس نو دا ګور موږ د کلیوالو سیمو کې بس نو ګور دا په ژمي کې شمارو بس نو تیاریا نه ورته نیولې ده لومړی خو موږ خپل له خونو د دغه اسرایو د دغه غمو خوړې ګل مکړه دی تر ټینګې مکړه دی سمې وکړې او ځینې خونې چې د مالو و د دې هغه سره سمې کړلې او بیا بل نور تنظیمات هم موږ ورته نیسو دا هسې نه چې یخ باره خو نو بیا یو پوټن او دا شی ورته رانیسو اما د ژم دپاره خو یو تر مخ یو چانس چې موږ ورته نیسو هغه دا یې چې موږ یو کال مخکې لا یو ورای رانیسو هغه وساتو او ژم ته له کالان دی چې موږ په ځینو ولایتو کې کېږي دا دود لرو لاندې حلال کړو هغه د لاندې خوشو بیا په ژمي کې خورونه دا بیا ډېر په ژمي کې ګټورې اما خو ډیر مسکینان خلک چې هغه د امرست ته ضرورت لري ملګر ملتونه مرستندو یې دایری هر کال دلته زموږ د وزلو هیوادوال سره مرستې کوي هغه بیا د خوراکي مرستې لازمې ځینې داسې ډېر ماړه کسان هم سره شي او دغه نورې دوایانې مرستې چې دي دا نو هر چاته رسېږي مقصد
او د مرستو په اړه ته وایا تل صاحب مرستې مو په سیمه کې څنګه دي مستحق کسانو ته رسیږي
دا خوراکي مرستې که دوايانې
نه خوراکي مرستې
خوراکي مرستې دا به د توام په بلجانې چې دغه یو څه حد پسې یعنی تر دې راته پسې به وځو کسان تر سیر مګر خو د سیزن ځینې غټ غټ یعنی ماړه خلکو ته هم رسېږي، ولې چې هغه دلته ځینې واسطې پشکې سمیې چې وایي ما هم در سره شریک کړی، یا ځینې طالبان یې چې وایي راځئ زموږ په خپلوانو وګرځو، دغه مسکینان یې تر ډېر عاده پسې په شفاف ډول نه رسېږي، خو بیا هم ښه دی بالا خو چې ما چې بازار ته مرسته راتللا دا نور خوراکي توکي بس لانجې راشول چې بس ارزانه چې د غونې ښیي بس.
مننه کور ودان اوس هم کبل څه خبره نه لري، د سره خدای پاماني به وکړو. مننه په مخه د ښه اوس هم له هلمند نه اړیکه نیولې وه، بل اوریدونکی هم راخلو، نوم راته واخله لکوم ځای اړیکه نیولې. مهرباني ستاسو اړیکه وصل ده، نوم دې څه دی، لکوم ځای اړیکه نیولې؟ مهرباني تاسو راته وایاست چې ستاسو په سیمه کې دغه بشري مرسته چې خلکو ته راځي رسیږي مستحقو کسانو ته کنه؟
خو دا چې یو خبره ده چې زه درته وایم چې کوم ځای کې زه اوسېږم د ټول موږ وسته دا هغه موقع چې بالک د خدای وړي کې دوا کی هغه خپل راواده خاله دوه ساعت دیوان چې څوک ورسره دي او دغه وخت ورځو کې ساتي یو پروژه وو خیاطه راغې ختم شو بیا دې پروژه هرڅه هغه خلک پکې دي هغه خلک دي ورور او دا پرې د ضرورو دي څه دا بولو دي څه دا بولو دي څه دلته دي دا د خلک د دوکاندار د بول څه د ټول غټ خلک دي دلته ولا که په دې چې دا څه کوس یو څه شکایت او که خدای کا شکایت هم څه واوري.
مخکې مېلمې یادونه وکړه که چیرې مثلا ساسه په ولسوالۍ کې څوک ساسه غږ نه اوري، کولی شي ولایت مقام ته ورشي، که ولایت کې نه اوري کابل ته مراجعه وکړي، څومره د دې امکانات شته چې عام خلک که چیرې داسې وضعیت ګوري چې ملک ځان ته دغه ټولې مرستې جذبې خپل خپلوانو ته یې ورکوي، د عام خلک څومره کوشش کوي چې د عدالت غږ پورته کړي؟
خورې زه تاته یو خبره کوم، دغه زه بې ضمانت کړي زه بلا شم خلاته
مدنه کور ودان ژوندۍ اوسې چاړي کې د نیولې وځ به حتما له میلمه وپوښتم چې د دې لپاره څه حل لار شته او کنه. کابل اوریدونکي نه وي وربشو تلاش صاحب ته، تلاش صاحب تاسو د دې اوریدونکو خبرې واورېدلې چې دوی یادونه وکړه چې ځینې کسانو ورته یادونه کړې وه چې دې پسې مه ګرځئ، دې مسایلو پسې کېدای شي زندانې هم شي ورباندې په داسې یو شرایطو کې چې هم خلک ګوري مستحق کسانو ته مرستې نه رسېږي، ټول هماغه کم کسان چې واک دي هغوی ترلاسه کوي، دوی که حتی لاړ هم شي زموږ د دې اورېدونکو په خبره باندې چې څوک یې غږ نه اوري بیا څه وکړي؟
راځئ چې یو منطقي او عقلاني بحث وکړو. چا څه چې نه عدالت خبرې کوي او څوک چې نه عدالت کوي دا په یو برنامه کې کوم یو کامیاب دي او کوم یو د بری لاس لري؟ په ټول د تاریخ انسانیت کې تاسو وګورئ چې کوم خلک برلاسي دي او کومه مبارزه برلاسي ور، هغه برنامه یا هغه کړنه یا هغه عمل راکې دي اتونو او د عدالت منیجمنت او د ریسیوي تاسو توافق کوي کنه؟ نو په دې اساس باندې دا او یا کرن بعد خدای سلامت لري د دې په چیر دوه درې څلور پنځه کسان نور هم وي، پنځو سره کسانو سره د مشوره وکړه چې راځئ خیر یو ورځ بندیخانه به په حق تیره کړو، په حق باندې ګوري ډیر خلکو سرونه ورکړي دي، کلونه کلونه بندیان سوي دي، شکنجې لیدلې دي، زجرونه لیدلې دي، خو د حق له خبرې او له نارې څخه
تلاش څه تاسو ته به یو پوښتنه پیدا کیږي په مخنه سره چې زه ستاسو خبرې کې مداخله کوم، دغه بشري مرستې ته چیرته موږ وګورو او د یو کم کس چې واقعا مستحق د مرستې ورته نه رسېږي دغه له نظره دا موضوع تحلیل کړو، تو ایته ورکې مثلا یا اوړه به وي، غوړي به وي، وریژې به وي، لوبیا او نخود، دغه اولیه مواد چې یو چا لپاره ډېر ضرور دي، دا مواد پکې شامل وي، میاش کې وزلی ورکې، یادای میاش کې وزلی ورکې، یاش پګو میاش کې وزلی ورکې. اوس کوم یو چا ته وایو چې د دې لپاره چې د مرستې اتمان تاته ورسیږي، ولسوال ستاسو غږ نه اوري، کوالي ستاسو غږ نه اوري، یا زندان ته دی اچي، یا باید ته کابل پورې ورسره لاړ شي، څومره خلکو ته دا عملي ده چې به یو کس د دې مرستې لپاره دومره سختیانې په ځان ومني؟
خو دا مرستې د مال نظر او د مال لیدلوري دا موږ اقتصادي معتادیت ته بیایي. ته په شپږو میاشتو کې ما ته یوه کڅوړه د اولیه موادو راکوې، یوه میاشت نهایتا د دو میاشتو د ما ډېره کمه چاره پکېږي، زیاته مې نه پکېږي. د دومره کمو مرستو د پاره زه فکر کوم چې که چېرته قطه هم شي بده به نه وي. ولې؟ په دې خاطر چې هغه کوم کاروبار د لوږې له امله چې ما شروع کړی ده، په هغه کې زه لټي او تنبلي کوم، و مرستو ته مې سترګې غوږونه او حس نیولی ده چې څه وخت به ما ته سوال راسي چې د موږ معده په مدیریت او کډه کسي. دا زه فکر کوم یو معتادیت اقتصادي ده، او په جبري معتادیت د تویل کېږي په اقتصاد کې، چې دغه نه د کورنیو په ګټه ده، نه د نظام په ګټه ده، نه د جغرافیا په ګټه ده، نه د هیڅ شي په ګټه ده. اما ګورئ، زه فطرتاً یو انسان یم، یو مسلمان یم، که چیرته د ما ټولې مرستې قطع سي او هیله ورته ونه لرم، زه مجبوریږم چې خټې وکم، زه مجبوریږم کانالونه پاک کم، زه مجبوریږم مزدوري وکم، زه مجبوریږم په جماعت کې جماعت پاک کم، زه مجبوریږم چې د کلي د ملک
خو تلاش صاحب په بخښنه سره چې زستا خبرې قطع کوم، مودل توریدونکو په تمه ده. اوس که بیا راشو د ښځو مسلو ته، ځینې داسې کورنۍ دي چې دغې سرپرستي یوازې ښځې کوي. د افغانستان په ډېرو ادارو کې د ښځو په کار بندیز ده، خو هغه ښځه اړتیا لري چې دا مرسته باید ورسیږي، خو مستحق خو د کلي ملک یې هغې ته نه ورکوي. یا دا مخکې چې کوم اوریدونکي زنګ وهل چې د پنځو اویا یا اتیا کالو یو کس وي، کورنۍ غړی نه وي، دا دغې مرستې ته اړتیا لري، او د هغه لپاره د ژوند یو ښه مرسته کېدلی شي. فکر نه کوئ چې دلته کوم کسان چې مرستې ویشي یا حکومتونه چې دخیل دي، دوی باید شفافیت ته پام وکړي، نسبت دې نه چې یو عام ولس یا عام وګړی را پاڅېږي او په ډېر شفافیت پسې هغه پخیل وسي کې عدالت وغواړي؟
در سره موافق یم کاملا، اما دوه لنډ بحث لرم. اول، نظام د ښځو دپاره په اکثریت او غټو ولایتو زونو دپاره د ښځو مارکیټونه او د تشبثاتو دپاره یې ځانګړي ځایونه پرانیستل چې دغه د تا د اقتصادي فعالیت دایره، سیمه، ساحه، که صادرات کوي، که تولیدات کوي، که فروشات کوي، مهرباني وکړه. زه به په افغانستان کې د لسو مرکزونو نه هم زیات د مارکیټونو نمونه درته واخلم. دومه خبر، په دغه تجارتي مارکیټو باندې مالیاتي تعرفه تر 50% پورې معافیت ورکو. ولې؟ دا بازارونه نوي دي، د موږ د فرهنګ سره، د موږ د کړنو سره، بعد له شلو کالو د داس فرهنګ سره موږ اموخته نه یو. دا دوه. دریمه خبر، کچیرته د داسې مشکلاتو سره چې نړیواله ټولنه په خپله مداخله کوي، لازم او ملزومه کلمه مې چې په لومړی بس کې ویل، دا د سوال لاندې راځي، لدنه چې بیا مطلق توضیح سي شته. ولې؟ خلک خو به مې په تمه نه وي، افغانان خو به په تمه نه وي، مسلمانان خو به په تمه نه وي، دا تمه به وشکیږي او خپل مسولیت او خپل بار به په خپل اخلي او په خپل به حرکت کوي. وای چې تکړه سړی هغه د شیارې ولوي دی او دوباره راجکس یو حرکت وکړه. تکړه سړی او تکړه کورنۍ هغه نه ده چې ولویدل او دغسې لویدلی پاتې شي. عزم، اراده، قاطعیت، جدیت د ژوند اساسی اصل ده. کدا په ژوندیو خلکو کې نیوی نو خو بیا خو عادیری تعریف ده.
مننه کور ودان تلاش ست پس بیش تر وګرځم اوریدون کړه په تمه ده. نو مرته وخت لای کوم زای ماری کنی ولی.
السلام علیکم خورکی تا استاسی ملمانا او د ازادی رادیو ټولو کارکون کا اوریدون کتنی کی هلی او احترامات وړاندې کوم.
حاجی توخی ما د زابل ولایت تشاجویل ولسوالۍ تاسو سره د ټلیفون په لیکو واسلیم.
ستړی مشه توخی صاحب مهرباني د خپل سیمې په اړه ته وایه، سالته څنګه بشری مرستې مساقو کسانو ته رسیږي او کنه، او ژمی ته خلکو آمادګي نیولې کنه؟
نو دلته خو په زابل کې مخکې د کال په سر کې یا په پسرلي کې یا په پروسس کال کې مرستې وې، مسلي کې دې تر ډېره حده پورې خو نورمال او مستحقینو ته رسېږي. خو البته یو د یو ډېر ګران پروسه ده، یو ډېر ګران کار ده. دلته پر عدالت ډېر سخت مشکل ده، نه کېږي ممکن نه داسې هر څوک پر ودرېږي. دلته نو مخلوق ډېر دي، خلک دي، خو موږ څه لیدلي دي دلته د دا مرستو طالبان خاص د دوی د حفاظت او د ساتنې او د صیانت لپاره دوی ورسره وو. داسې کارونه یې نه دي کړي چې پلانه یې ولیکه، پلانه یې ملکه، موږ څه لیدلي دي. خو دغه انجینران چې دي دغه بیا هم تصرف کې لري، بعضې خلک یې شناخته دي، بعضې یې قریبان دي، بعضې یې د قریب قریب یو ایسته تر ډېره حده پکښې وه. خو خدای پاک دې موږ ته بل روز یې راکړي. نو لکه څنګه چې اورېدونکو هم اشاره ورته وکوله، ستاسې مېلمانه ویدی احواج محتاج خلک ستا، لکه تاسې چې هم په خپلو څرګندونو کې اشارې ورته وکړې او موږ وویل. خو څه خبره ده چې څوک تر وسه پورې قدرت لري باید په خپل لاس مزدوري وکړي، په خپل لاس، ځکه چې د نبي علیه السلام حدیث ده مبارک ده چې تر ټولو ښه روزي هغه ده پاکه روزي چې له خپله لاسه یې وګټي. یعنې زه تاسو ته معلوم یم چې تقریبا اوه شپېتو کلو یم، مګر د خپل لاس مزدوري خورم. الحمدلله تر اوسه نیولکه یا د تیری ادارې یا د حکومت یوه لوبیا، یو نخود، یوه ګنجي، یوه جوراقه تر اوسه راخیستي. نه دي الله پر اخري، نه مې تر اوسه ولکه په عمارت کې راخیستي. بس خپله مزدوري کوم، خپله خواري کاږم. نو نورو خلکو ته مې هم تر حده د امکانه پرته له هغو خلکو چې هغه ډېر بېوزلي دا سړی که هله مختقیم بس امیدواره یم مختقي وایي زه مرسته راکوي، په خپله دې کوشش وکړي تر یو حده پورې مزدوري دې وکړي ولو که لږ دې هم. نو دا ښه کار ده. او مرستې چې دي د دغو کې بیا به ووایم چې پر عدالت ډېر سخت مشکل ده. خو اوس مرستې ډېرې کمې شوي دي زموږ په زابل کې، اوس بیخي تر ډېره حده پورې بیخي لږ دي. نو اوس دا بیا د موسساتو کړې ده، سادا یو سلو پنځه اتیا مطلب موسسې دي ادارې دي دغه واده پرېکړه کړې ده چې موږ مرستې نه ورکوو. نو دا یو پانه او بل پلمه ده، لویه سره نه غواړي چې افغانان تکیه شي یا دوی یو فایده واخلي. نو دا یو پلمه او بانه ده کوي بس. نو دغه په خارج کې خلک دي، هغه دوی ته تبلیغات کوي. مننه خور کوي چې موږ ته مو وخت راکوي. کور ودان
تاسې هم مننه کور دې ودان. توخی صاحب چې د زابل نه دی زنګ وهلی و، که بل اوریدونکی را سره نه وي تلاش صاحب ته به ورشو. تلاش صاحب، ځینې اوریدونکو مخکې مې یادونه وکړه په ټوله کې د دغه مرستو په ویش کې یو څه ستونزې دي له هر اړخ نه، که هغه نړیوال سازمانونه دي، که هغه د طالبانو حکومت دی، که هغه خپل عام خلک دي، په ځانګړې توګه ملکان چې هغوی په سیمه کې د دغه مرستو د ویش یو ډول مشري په غاړه لري. خو په دې ټول وضعیت ته په کتو خبرې سره راټولې کړو، د دغه مرستو د ویش لپاره چې واقعا دغه نړیوالې موسسې وتوانېږي مستحقو کسانو ته ورسوي، په لنډو کې راته ووایه څه کول پکار دي؟
سیال صاحب، مخکې له دې چې تاسو جواب ته راسم، دوی لنډې خاطرې عملي غواړم تاسو سره شریکې کړم که فرصت وي.
مهرباني شته.
اول د یو خیری موسسې سره د بګراموی ولسوالۍ ته په جمهوریت کې ولاړم چې دوی ته تقریبا هلته شپږ نیم سوه کوره ژوند کوی، د خټو نه یې کورونه جوړ کړي وو، هغه هم د شهرک، د دولتي شهرک په سیمه کې. تاسو په خدای باور وکړئ چې دا شپږ نیم سوه کوره نه ښځې، نه سړي، نه ځوانان، نه سپین ږیري، هیڅ یو یې کار نه کوی. دې ته انتظار و چې موږ ته به مرستې څه وخت راځي، کومه محسوسه راځي څنګه به په یو بل خرڅو او څنګه به د مرستې راخلو په دکاندارانو به خرڅو په ځلو ځلو ملتلی دي. ګوره شپږ نیم سوه کورنۍ دلته معتاد د یوه جبري اقتصاد شوي. دویم د دفاعي پانتون مخ ته دلته تقریبا درې درې نیم سوه کورنۍ پرتې وې. زابل، هلمند، اروزګان، فراه، پکتیکا د دوی ولایتو نه راغلې وي. ډېر شمېر ځوانان وو. دا د انارو موسم به چې څو یو تعداد ډېر کمو به دا انار خرڅول. نور له الفه تر یا پورې ټول دې ته انتظار و چې نړیواله ټولنه به ماته څه وخت غوړي راکوي، څه وخت به کمبلې راکوي، څه وخت به ماته وریځې راکوي، څه وخت به ماته مثلا ګاز او بخاري راکوي. دا کورنۍ هم دغسې معتادې کړې وي. دغسې غور ته ولاړم. تاسو باور وکړئ چې یو تعداد ولسوالۍ مې د خور د ولایت ولیدلې. ټول معتادیت نړیوالو ته وو. کله چې امارت راغل دا سیمې ټولې تصفیه کړلې. آیا د هغو خلکو نه تاسو اوس ټلیفون وروکئ، پوښتنه ترې وکړئ چې تاسو د لوږې نه مړه سولئ؟ والله عالم انشاءالله نه وي مړه سوي. اما هره کورنۍ دې ته مجبوره سوله چې یا کراچۍ ولري، یا تازه میوه خرڅه کړه، یا وچه میوه خرڅه کړه، یا مزدوري وکړه، یا چپس خرڅ کړي، یا یوه ځای کې شاګرد سي. بلاخره حلاله روزي ځان ته پیدا کړله. او تصدی اقتصاد چې په کورنۍ پورې تړلی ده متحرک سو، چرخش ته راغی. چرخش او متحرک توب دوامدار سو. دوامدار کولی د معتادیت نه دا خلک راوستل. دغه د زرو د یو نیم زرو کورنیو د خپل سترګو لیدلی حال مې له تاسو سره شریک کړو چې هغه یو هم نه ښځه له لوږې مړه سوله، نه زینکی له لوږې مړ سو، نه سړی له لوږې مړ سو، او نه بل کوم مشکل ورته رامنځته سو، بلکې په خپلو پښو باندې ودرېدل. ګورئ دا یو معتادیت ده. د دې معتادیت دپاره باید موږ خوشحاله نه شو چې نړیوال موږ ته وریځې او لوبیا او دا شیان راکوي د یوه موقتي ژوندي پاتې کېدلو دپاره، در حال کې چې آینده ته موږ د پښو د لاس څخه غورځوي. په نړیواله ټولنه مې غږ دا ده جنابه، هر زون کې اته ولایات دي. فقیرترین ولایت په نقشه کې هغه کوم تجهیزات چې د خوړو ته دوی ته ورکوي هغه د اوبو یو چکډیم ورته جوړ کړه. هغه چکډیم به موږ ته وکولی شي چې زر مه هکتاره ځمکه اوبه کړي. کله مو چې اوبه کړله خپل غنم په خپل کې کړو، په خپل سیمه کې کړو. کله مو چې غنم وکړل، جوار مو وکړل، وریځې مو وکړلې، هغه کارونده مو حاصل تراغله. هیڅ نو کومک ته زه د نړیوالو احتیاج نه لرم. زه یو زراعتي هیواد یم. د چکډیم تر څنګ که بله مرسته راته کوي، تختې د سولر یا انرژي قابل تجدید ماته راکړه، لس دانې چې د هغه په واسطه د سلو مترو د پنځوسو مترو د نوي مترو نه زه اوبه راوباسم او خپلې ځمکې په هر فصل کې خړوبې کړم. د خړوبولو سره چې حاصل ماته راغی، زه د نړیوالې ټولنې مرستې ته تر څو چې ژوندی یم ضرورت نه لرم. دا برنامه به شوي که دا برنامه به شوي چې ته د قزاقستان نه ماته زر ټنه اوړه وارد کړي، هغه په سیمه ییزو خلکو باندې وویشي، په جنګو داواو شفافیت هم نه وي، د امارت سره د هم ټکر وي، مشکل د هم زیات وي او تضمین هم نشي ورکولی، او بالاخره یوه میاشت بعد هغه خلک معتاد وي او فقر هم دوه برابره ورسره زیات شوی وي. تاسو فکر وکړئ د یو انسان په صفت باندې چې زه د اقتصاد د پانځه یو شاګرد یم، کومه برنامه به شوي؟ هغه برنامه چې ما لومړی بیان کړی شو به وي، او که دا برنامه چې ته ما د قصدند معتادیت ته بیایې دغه به شوي؟ کوم یو به شوي؟ حتما چې هر انسان عاقل وي، حد عقل یو تحلیل ولري او عقل او منطق یې ډېر مناسب وي، دی به وایي چې هغه اوله برنامه ښه ده او د موږ د منلو وړ ده.
فقط یو دقه وخت لرو. یعنی په ټوله کې ساسې لنډه غوښتنه له نړیوالې ټولنې دا ده چې د دغې موقتي مرستو پر ځای چې خلکو ته وړه ویشي یا خوراکي مواد ویشي، ښه داده چې په اوږدمهاله پروژو باندې په افغانستان کې کار وکړي تر څو خلک د هغې پروژو له ګټو مستفید شي نسبت دې ته چې دوی ته خوراکي توکي وویشي.
نه دې کوي غټ پروژې غټ مصرف غټ مالی بار لري غټ مصرف او غټ مالی بار د دوی د توان څخه نسته او دا موارد بیا په سیاسي مواردو پورې تړي دی غونم توبه دا وړکی تصدی اقتصاد متحرک کړي سره هغه زنو کې چې شدیدی سروي اکړي ور دي کړی یو یو پایا مشين د خیاطي او د ګلدوزي صحیح سو ور دي کړی خام مواد لکه تکا
لطفا تلاش صاحب ډیر ثانی وخت لري خبرې مور لاندې کوي
متاسفانه په دې شانو کې نه لاندې ولې قاعده تصدی ډیر پیچلای او زرزری باسته هغه سیمو کې چې ځوانه طبقه زیاته ده سروي دی وکړه زراعت ته تشویق کوي او کوچ باندې ورته جوړ کی په مختلف اقتصاد د نقد روپی ورکوي ورته دی چې ورور خپل ځمکه کړه په مختلف اقتصاد د مش سرویر کو څومره دي چې په زراعت کې پرمختګ او پرختیا رامنځته سول
په هغه اندازه تلاش صرف فقط 15 ثانی وخت لرونکي پرونه وخت پای ته رسیدل د ریخ پرونه په لګي حتمن پراتلونکو خبرونه کې په دې بحث کوو تاسو ته بلنه درکو چې دغه پروګرامونه چې تاسو یې وړاندې کوي ټول په مکمل ډول تشریح کې مدنه چې راغله تاسو ورودونکو شاډې کې